سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو مخه کلا ساتي راډیو ناوړي اوس د ساتي راډیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سر لشبګو د مخام تر شپګو په لاندې سپوند نس یو ویش پنځه ویش مترو او د مخام لشبګو د سر تر شپګو په منځنۍ څپه دوه لش شپګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو جرمنی نن جمعه یو شمیر افغانان په ولټکه کې افغانستان ته ریپورت کړی دی. دا د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوره حصے نوړی ځل دی چې جرمنی په ډلیز توګه افغانان بیرته افغانستان ته لیږي. د جرمنی خبری ایجنسی راپور له مخې د جرمنی د حکومت ویان سټیفن هیټر پرایټر د افغانستان د غتبه چینایي مجرمینو بلل، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. جرمنی چې لکه د نورو لویدیځو هیوادونو په څیر له طالبانو سره ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، حکومت یې اړ دی چې د نورو چینلونو له لارې چارې مخته یوسي. افغانستان ته د ډیپورټ شوو افغانانو شمیر 28 ښودل شوی دی. جرمنی دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې تېره اونۍ د جمعې په ورځ په زورلینک ښار کې یو فیسټیوال کې یو کس د چړې په ګوزارونو درې کسان ووژل او اته نور یې ټپیان کړل. مشکوک کس د سوري وګړي ښودل شوی چې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له مرستندوی ماموریت یو نامه سره همکاري نه کوي او هغه د دښمن یو لوری بولي. د فرانس پریس خبر اژانس راپور له مخې د وزارت د یو نامه په وړاندې د اقدام وروسته له هغې کوي چې یو نامه د دې وزارت لخوا په نوي نافذ شوي قانون انتقاد کړی او خبرداری ورکړ چې هغه به له نړیوالې ټولنې سره د دوی د ښکېلتیا راتلونکي زیانمنه کړي. په دغه نوي قانون کې د نورو محدودیتونو تر څنګ ویل شوي چې ښځې باید له سر نه تر پښو ځانونه پټ کړي او خپل غږ اوچت نه کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت پنځمه پورس پر خپل ټولنیز شبکې ایکس باندې کې پیو بیان کې ویلي دي چې دیو نامه لخوا د دوامدار تبلیغات په خاطر دیو نامه ملاتړ ورسره همکاري نه کوي او هغه یو مخالف لوری بولي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو مدافع ټولنو پر دغه نوي قانون ته انتقاد کړی او له طالبانو یې غوښتي دي چې هغه لغوه کړي. د پاریس د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان د تکواندو ټیم په خانه لوبغاړي سکیا خدایدادی بریا مختلف لور وستایله او هغه د افغان خوځو لپاره تاریخي بریا بللې ده. زکیا خدایدادی چې د پاراولمپیک د نړیوال کمیټې د کډوالو په ټیم کې د پاریس په پاراولمپیک لوبي کې ګډون کړی، پرون پنځمبي خپل ترک او کیوبایی سیالانو ته په ماته ورکولو سره د برنز مډال وګټه. د موړی ته د ازبکستان لوبغاړي پلک توپیر ماته ورکړه او د سپینو یا د سرو زرو دال د ګټلو چانسي لا لاسا ورکړ. د موړی د جاپان په 2020 کال کې پارا اولمپیک سیالیو کې هم ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری زکیا خدایدادی ته د مبارکۍ ترڅنګ د هغې بریا تاریخي او د ښځو د مقاومت سمبول بللی دی. د بشري حقونو د څار سازمان د خدایدادی د بریا د افغان ښځو لپاره هغه تاریخي بریا بللې. ویلي دي چې خدایدادی دغه بریا څو ورځې وروسته له هغې ترلاسه کړه چې طالبانو د ښځو پر وړاندې نوی قانون صادر کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه د اسلام آباد او پاکستاني طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره د طالبانو د حکومت وړاندیز رد کړ. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی زهرا بلوچ وویل پاکستان په پام کې نه لري چې له ټي ټي پي سره خبرې وکړي. د هغې په ټوکو پاکستان له دې ډلې سره خبرې هغو زرګونو قربانیانو ته سپکاوی بولي چې په دې هیواد کې وژل شوي دي. هغې د څرګندونې د طالبانو د حکومت د بیان سبیله مجاهد د روستي وړاندیز سپړه د پښتنې په ځواب کې وکړي. مجاهد پیوی مرکه کې وړاندیز کړی و چې د طالبانو اداره د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د خبراتورو اسانتیا برابرولای شي. زهرا بلوچ د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د منځګړیتوب پر ځای د ټي ټي پي پر ضد ګامونه واخلي. افغان طالبانو په ځلونو د پاکستان د ادارت کړي چې ګڼي پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه کوي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د متلي واوریدل شي. ચેનલ જર્મની અફઘાનિસ્તાન થા યુશ મેરે કડવાલ રિપોર્ટ કરી દી તપર અફઘાનિસ્તાન દા તાલિબાનો લવાખમાં લીધો રહીસી નમડાઈ ઝલ લે છે દે જર્મની હુકમત કરે કલામ કરી ખુદ હો કસાનો સકડ્યો
پولیسی یا جنایی غلری دوسی لری دا دوسی جنن برازینن ندی بلکه دا دوسی دیر وقت ندرلوده
لنده با پلیاره در تا تفصیل لرو هم درنگا زکیه خوده داری پرون پا پارالمپیک سالیو که نمرنه افغان لغاری شوا چه دک وطوانی دا چه لبرانس مدال و گدی دا چه زکیه خوده داری چوک دا او داری دکرنا چا سایل دا او لنده با پارا پاکیده خوی لاری سربیره میدان وردگو تا هم مرزو چه خلگو حتی در مخابرات شبکو در کمزوروالی مشکایت کردی ولی وال موضوع تا هم سرور کرکو در مطلع مشتی
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری طولگه
بیام ستړی بشی په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. جرمنی نن جمعه یو شمیر افغانان په یو الوتکه کې افغانستان ته ډیپورت کړی دي. همدا شیبه صفی الله سنګزی سره په سټډیو کې ده. سنګزی صاحب ستړی مشي که تاسو ته د دغې افغانانو په اړه باندې چې جرمنی ډیپورت کړي نو جزئیات راکړئ.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل جرمني له کلو وروسته په تېره بیا چې د 2018 کال په اګست کې طالبان واک ته ورسېدل دا لومړی وار دی چې یوه ډله افغانان چې دوی مجرمین بللی دي هغه افغانستان ته ولېږله. البته 28 کسان په یو ډیپورټ په یو چارتر الوتکه کې نن د کابل هوایي ډګر ته رسېدلی دي. شیبه مخکې د راپورونو په اساس باندې جرمن چارواکو دغه افغان کډوال جنایي مجرمین بللي خو ډېر جزئیات په دې رابطه نه دي ورکړي، مګر جرمني رسنیو لا غیر لشپیګل مجلې چې په دې رابطه باندې مسلسل رپورټونه کړي وو د شاوخوا 22 یا 23 کسانو جرمونه لیکلی دي او لکومه ایالتونه چې دا اخراج شوی دي د غوټولو په اړه باندې جزئیات ورکړي دي چې په تر ټولو مهمو کې ډله ییز جنسي تیری شامل دي، د مخدره موادو اړوند جرمونه دي، د ماشومانو جنسي زورونه دي، غلاوې دي، په پولیسو او خلکو باندې حملې دي چې د افغانان اور باندې متهم او دوسیې له میاشتو میاشتو کلو راهیسې هلته په جرمني کې چلیدلې تر دې چې د جرمن چارواکو دوی افغانستان ته ولېږله. په دې رابطه باندې هم ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوی چې دوی په څه اساس باندې او د طالبانو له چارواکو سره که څه هم چې جرمني رسمان اړیکې نه لري په څه شکل باندې دوی افغانستان ته لیږل شوي، خو ځینو رسنیو کې راپورونه راغلي دي چې له میاشتو راهیسې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره خبرې د دوی پټې خبرې روانې وي، مګر دا تر اوسه پورې نه طالبان او نه هم د جرمن چارواکو تایید کړي، خو ځینو رسنیو په دې اړه رپورټونه ورکړي دي. د جرمني د کورونا چارو وزیر نانسي فایزر نن په خپله ایکس پاڼه ټوټر باندې لیکلي دي چې 28 د خبره مجرمین افغانستان ته استي او په دې رابطه دی ویلي چې د موږ امنیت مهمه دی او زموږ دولت به د اساسي قانون په اساس باندې عمل کوي. د په دې برخه کې د ټولو ایالتونو او د فدرال پولیسو څخه مننه کړې ده چې همکاري ورسره کړې ده. جرمني ورسره هغه د کډوالو پر ضد باندې خپل پالیسي سخت کړې، که څه هم چې جرمني یو لوغه واده و چې ډیر کډوال پکې دي د اروپا په کچه باندې او ډیپورت یا اخراج هم ډیر کم، خصوصا په دې ورستیو کلو کې بيخي ځنډول شوی و. ورسره هغه د قوانين تکړه او پالیسی په ټوله کې د کډوالو پر ضد غونډې شو چې څو کال په جرمني کې څو پیښې وشو، په هغو کې یو شمېر جرمنان یا نور خلک مړه او ټپیان شول او په هغو اکثرو کې کډوال لاس درلود. په تېره بیا افغان کډوالو خصوصا په منهایم کې په یو پاریډ باندې یو په یو لاریون باندې چې کله بریدو شو په هغه کې یو 15 کلن افغان ښکیل بلل شوی و چې پکې په څو کسانو باندې مرګونه برید وکړ، هغوی د چړې په ګوزارونو ټپیان کړل او هغه د پولیسو افسر بیا په جون میاشت کې په جون دوم کې بیا سا ورکړه په روغتون کې. تر هغه وروسته د جرمن چارواکو قوانین لاپسې سخت کړل او ویل چې موږ به کډوال باسو. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د پولیس په وژل کېدو باندې سخت غوسه و او ویل چې مجرمین حتی که افغانستان او سوریه ته هم وي موږ یاست او خطرناک مجرمین. دغه پیښې که څه هم چې ممکن د کډوالو ضد ځینې ګوندونه یا د پارلمان غړي خوشاله کړي وي، خو تر څنګ د بشري حقونو د ځینو مدافعانو او فعالانو غبرګونونه پارولي دي. لاغې ډلې په جرمني کې د امنیسټ انټرنیشنل د بخښنې نړیوال سازمان مشر په جرمني کې ویلي دي چې افغانستان خوندي نه دی او د دغسې خلکو یا د مهاجرینو استول دا نړیوال قوانین نقضوي. هغې ویلي دي چې د جرمني حکومت او فدرالي ایالتونو د انتخاباتو نه مخکې دغسې کار کړی دی او د دولت د فشار په اساس باندې دغه اقدام کړی دی.
ډیره زیاته مننه. کور ودان ژوندی اوسي. همکار مې صفی الله ستانکزی و چې له جرمني څخه په یوه الوتکه کې افغانستان ته د یو شمېر افغانانو چې په جرمني کې کډوال وو د دوی د ډیپورټ په اړه باندې روسي جزئیات راکړه. په همدې تړاو احمد تکاله په جرمني کې د ګلالۍ مامونزی سره خبرې اترې کړې او په فایل کې ترینه پوښتنه دي چې دغه افغان کډوال په څه ډول داسې جرمونو کې ښکېل وو چې بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړی شو.
دا خلک دا تویست خلک چې له جرمني استرسوي دا ډېرې غټې پولیسي یا جنایي هغه لري دوسیې لري. دا دوسیې د نن ورځې نه نه دي، بلکې دا دوسیې دوی ته ډېر وخت نه درلودې، خو په المان کې بیا بعضې موضوعات رامخته شول، لکه دا پولیس چې په المان کې ووژل شو او په زورنګین په ښار کې یو جنایي پیښه راپیښه شوله. نو دا سبب وګرځېدل چې دا افغانان له جرمني نه خارج کړي او بیرته افغانستان ته ولېږي.
د دوی جرمونه څومره لوی و او په دوی کې کوم کډوال شامل دي؟ تازه چې جرمني ته راغلي او که مثلا داسې کډوال چې طبیعت د جرمنی یا په جرمنی کې د دایمي اقامت اسناد لري هغه هم شامل دي.
دا هغه خلک دي چې په جرمنی کې صحیح یعنی قبول نه دي. په جرمنی کې هغه کسان دوی نه سي استلای چې په جرمنی کې رسمیت ولري، په جرمنی کې قبول شوی هغه کسان جرمنی نه پاسي، بلکې هغه کسان دي چې په جرمنی کې قبول شوی نه وي او دوی جنایي دوسیه ولري.
څومره مطمئن یاست چې دغه کسان چې استل شوی دي پر اختیار سره مجرمان دي او لوی لوی جرمونه یې کړی دي؟
چې په جرمني کې وسته چې زړه په ډیر وخت کې وسول او په ډیر زړه وخت کې او ډیر کم وخت کې چې دغه کسان د افغانستان له جرمني نه بیت افغانستان ته ولېګل شي، دا به چیرنه وسی، دا به سیاسي چیرنه وسی. او هغه کسان چې استل شوی دي غیر دوسی باید معلوم شي چې د خلک په کوم دلیل باندې وسل شوی دي. دلته په جرمني کې قانون دی چې باید هغه کس چې څوکي هغه باید ته اجازه ورکړي چې دوی دوسیو ته لاس رسی وسی، د سیاست مدارانو، د وکیلانو. نو دغه خبره ډیره ضرور ده. نو موږ باید له نورو مرکزونو سره یا پولیسو سره یا سیاستوالو سره په ګډه کار وکړو چې د خلکو کوم دلیل باندې استل شوی دي. دا په یو ورځ باندې نه کېږي، باید دوی دوسیې راغول شي، د دوسیو سره د پولیسو نه اجازه واخیستل شي. نو دا وخت غواړي. دا خبره موږ ته ډیره یو ډیر سخته خبره وه چې دا خلک له جرمني نه اخراج کړي او بیرته افغانستان ته ولېږل.
په پام کې شته نور کډوال هم د جرمني حکومت باسي کم دا یوه او وروستۍ ډله وه؟
داسې ما ته ښایي. او ما رسنوي کې هم دا او د سیاست مدارانو نه هم چې نور هم په لیست کې دي چې هغه هم د وستلو لاریو ته برابروي چې دوی بیرته افغانستان ته ولېږي. دا اخري الوتکه نه ده چې کابل ته ځي، داسې نورې الوتکې به هم له افغانانو نه ډکې شي او بیرته به کابل ته وصول شي.
یو تقریبي شمېر تاسو ته معلوم دی؟
تقریبي شمېر ما ته ډېر ګران دی چې تاسو ته وایم، خو هغه کسان چې په المان کې یعنی دوسیه لري او دلته په المان کې خلک هم دلته له ډېرو ستونزو سره مخالف دي او سیاست مداران هم دلته په جرمني کې اوس یو لاره پیدا کوي چې خپل ملک ته دا وښيي چې هغه کسان دغه چې جنایت کوي دغه موږ در وایسل، موږ اقدام وکړه چې دا خپل خلک په المان کې آرامه کړي.
تاسو مثلا معلومه کړې ده دغه کډوال چې استل شوی دي د دوی د یوې محکمې په نتیجه کې استل شوی مدافع وکیل درلود که یې نه درلود؟ یعنی له حقوقي نظره هغه ټول شرایط ورته برابر شوي و دوی ته؟
په جرمني کې باید برابر چې دوی باید یو قانوني لار ورته برابره کړي چې تر کومه حده پورې دوی دغه قانوني لار مخکې بولی ده دا تاسو روسه صحیح معلومه نه ده، روښانه نه ده. خو په جرمني کې چې هر کس داسې نه کېږي چې په یوه مسله باندې دله آلمان خارج کی، دا باید ډیر مسلې باید سره یو ځای شي، دا باید محکمه باید په ډیر مسایل کې فدې کې باید هغه کړی باید مخکې تللی او دې باندې باید جرم اثبات شوی بیا کولای شي چې دا کس او په یو وار باندې په دوو وار باندې دا کسان استل. په جرمني کې ډیر ګران کار ده او قانون هم دې ته اجازه نه ورکوي.
احمد تکل و چې د بند ولایتي شورا غړي ګلالی مموزه سره چې افغان کډوالو سره د حقوقي مرستو لپاره موسسه هم لري د هغه افغان کډوالو باندې چې جرمني نن افغانستان ته استولي مرکه کړې وه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته
وړاندې به د نړۍ مسایلو ته هم سر وخت کاره کړو، خو بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت وایي وروسته له دې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له مرستندویه دفتر سره همکاري ونه کړي. دې وزارت یونما خپل مخالف لوری بللی دی. تفصیل احمد تکل نور.
وروسته له دې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما پر طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوی قانون د انفاذ لکبل انتقاد وکړ. د امر بالمعروف وزارت توند خبرګون وخت. د وزارت نن پر خپل ایکس پانا په یو بیان کې پر یونما د طالبانو د حکومت پر ضد د ناسمو تبلیغاتو تور ولګاو او وی ویل چې دوی بل دی ورسته له یونما سره همکاري ونه کړي او د یو مقابل طرف په سترګه به ورته وګوري. دا قانون چې د اگست په 28 نیټه نافذ او په رسمي جریده کې خپور شو لپایله لګړو انتقادونو سره ملګری وو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفن دوجاریکو ویل دا تصور ډیر ګران دی چې یو هیواد د داسې فرمانونو په موجودیت کې وده او پرمختګ وکړي او وضعیت ښه شي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر، امریکایي چارواکو په کابل کې د جاپان سفارت، په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما او ډیرو نورو اړخونو په دې اړه اندېښنه وښوده او دای پر ښځو او نجونو د محدودیتونو دوام وباله. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په بیان کې پر دې قانون انتقاد پر اسلام او شرعي احکامو انتقاد بلل شوی دی. د ښځو د حقونو فعال لیما امیری چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډواله شوې ده، په ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې انتقاد کوي او وایي چې هغوی طالبان پیاوړي کړل. میرمن امیری له نړیوالې ټولنې غواړي چې اوس هم له طالبانو سره مرستې بندې کړي.
هغه وخت د افغانستان پر خلکو باندې او د افغانستان په خودو باندې بندیزونه دي او هر ډول ظلم او شکنجه ور باندې کیږي. با جهانیان د افغانستان د خلکو سولاړوي نه د طالبانو سره، ترڅو چې دغه ډول کړونو او دغه ډول قوت چې اوس طالبانو لاس تر وړي دی او د دې احساس کولای شي چې د جهانیانو پر مقابل کې بودريږي، د دې مخنیوي بنول شوی. او اوس هم د جهانیانو نه وخت نه زمونږ هم دغه د هر ډول مرستې کاغه نقدي مرستې دي او کاغه نور دي طالبان ته قوت ورکوي، هغه باید بندي شي.
د طالبانو په نوي قانون کې خلکو ته سپارښتنه شوی چې لګیرې نیولې تر جامو او رزنیو چارو پورې په ټولو کې شرعي احکام په پام کې ونیسي. خو په دې قانون کې لویه برخه محدودیتونه پر ښځو لګیدلې دي. د دې قانون لمخې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. یو افغان میرمن چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي وایي چې افغانستان د طالبانو د لومړی دورې د واکمنۍ وضعیت ته ور روان دی.
افغانستان برای زنان جهنم شده.
افغانستان د ښځو لپاره په دوزخ بدل شوی. که نړیواله ټولنه اقدام ونه کړي، افغانستان به یو ځل بیا له کرزي او اشرف غني څخه مخکې زمانې ته ورستون شي چې طالبانو واکمني کوله او ښځو حتی نشو کولی بهر ووزي او حتی اجازه یې نه درلوده چې ډاکټر ته لاړ شي. همدا اوس هم په ولایتونو کې دا ډول وضعیت روان دی.
د طالبانو نوی قانون د ښځو غږ اورت بولي او وایي ښځې حق نه لري سندرې ووایي او آن په لوړ غږ قرائت وکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل پر خپل ایکس پانا په یو ویډیو کې د هغو څو میرمنو غږونه خپره کړي دي چې مخونه یې په چادرې پوښل شوي او د ښځو پر آواز د بندیز په غبرګون کې سندرې وایي. د دې سندرو محتوا د طالبانو د حکومت د اقداماتو غندنه ده.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو مخکې کله ساتي راډیو نوورې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درڅلر خو سیوا نړیواله موضوع اخلو. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر هڅه کوي لوی دیسوال هغه قوانین نرم کړي چې اجازه نه ورکوي اوکراین د دغه هیوادونو لمرسته شو پوځي وسایل او تجهیزاتو د روسیې په خاوره کې د بریدونو لپاره کار واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
د اروپایي ټولنې د امنیتي چارو او بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف امبوریل د اوکراین پر لویدیځو متحدینو فشارونه زیات کړي تر څو هغه محدودیتونه لرې کړي چې کیف ته اجازه نه ورکوي چې له هغو وسلو د روسیې په خاوره کې د بریدونو لپاره کار واخلي چې دوی ورکړي دي. ښاغلی امبوریل نن جمعه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو د غیر رسمي غونډې په دوهمه ورځ وویل دا خبره چې که له دغو وسلو څخه په استفادې د روسیې په خاوره کې هدفونه په نښه شي هغه به له موسکو سره د مستقیمې جګړې د پیلېدو په معنا وي سمه نه ده. هغه زیاته کړه چې هیڅوک له روسیې سره جګړه نه غواړي او یادونه یې وکړه که تاسو د اوکراینیانو پر ځای وئ او لیدل مو چې روسیه پر تاسو له هغو ځایونو بریدونه کوي چې تاسو نه شئ ورسېدلی نو به مو غوښتل چې باید په مساوي توګه جګړه وکړئ. ښاغلی بوریل وویل د دې لپاره چې دا کار ترسره شي اوکراین باید وکولی شي پر هغو ځایونو بریدونه وکړي چې روسیه ورڅخه پر اوکراین د بریدونو لپاره کار اخلي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په ګډون اوکراینی چارواکو په کراتو د اوکراین له نړیوالو متحدینو غوښتي دي چې پریکنده اقدام وکړي او اوکراین ته اجازه ورکړي چې پر هغو وسلو د روسیې د خاورې دننه پوځي اهداف په نښه کړي چې لویدیځ ورکړي دي. اوکراین د روانې میاشتې په لومړیو کې د روسیې په کورسک سیمې مستقیم برید وکړ او زیلنسکي وویل چې روسیه باید دا احساس کړي چې څه یې کړي دي. روسیې د دغه برید په غبرګون کې په وروستیو ورځو کې د اوکراین پر ښارونو او ملکي تاسیساتو د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو تر ټولو پراخ بریدونه ترسره کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي سره له دې چې نویو ترلاسه کړو وسلو ورسره د جګړې په پیاوړي کولو کې مرسته کړې خو د دوی وسلوال ځواکونه بیا هم له خنډونو سره مخ دي او هغه ځکه چې د لویدیځ له لورې لګول شوي محدودیتونه اوکراین له دې راګرځوي چې د روسیې په خاوره کې دننه د هدفونو د پنهښه کولو لپاره له اوږد واټنه وسلو څخه کار واخلي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو انکولیبا پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې خبرلانو ته وویل د اروپا لپاره اوږد مهاله امنیت د اوکراین لپاره پلان مهاله او زړورو پریکړو سره پیلیږي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز د اګست په 9 تایید کړی چې د لویدیځ لخوا ورکړل شوي و F-14 جنګي الوتکه د روسیې لخوا د یو توغندي او ډران برید د شنډولو پر مهال نسکوره شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا افغاني تکواندو کار یو د پارالمپیک نړیوالې کمیټې د کډوالو ټیم غړي زکی خدای د دې بریا په کور د نو بهر استایل شوی. تفصیل سنا کا کړنورو
د پاریس د پارالمپیک په لوبو کې د افغانستان د تکواندو ټیم د پخوانی لوبغاړي زکی خدای د دې د بریا ستاینه. بیلا بیلو لوریو د بریا د افغان فوټبال لپاره تاریخي بللې ده. زکه خدا دادی چې د پارا اولمپیک د نړیوالې کمیټې د کډوالو په ټیم کې د پاریس په پارا اولمپیک لوبو کې ګډون کړی پرون پنځمبه خپل ترک او کیوبایی سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د برونزو مډال وګټه. نوموړی ته د ازبکستان لوبغاړي په لک توپیر ماتې ورکړه او د سپینو یا سرو زرو د مډال د ګټلو چانس یې له لاسه ورکړ. نوموړی د جاپان په 2020 پارا اولمپیک سیالیو کې هم ګډون کړی و. د افغانستان ښځینه ورزشکارانې وایي دا بریا دوی ته هیله بښونکې ده.
قهرمانی که در دل تاریکی ها و ناامیدی ها یک چراغ از سوی بانو زکیه خدادادی روشن شد.
در رسمی برخی ورزشکاره قدریه رضایی ده وایی در افغانستان تنانه در زکیه خدادادی پتی بزرگون خزینه ورزشکاره نشته چه که ورد فرصت ورکرشی لوی لسترورنی با ولری.
امروز زکیه خدادادی
نن زکیه خدادادی دا ثابت کړ چې یو افغان امیرمن څومره کولای شي ځواک منوي، څومره کولای شي چې هواد او هوادوال یې ورته ارزښت ولري، چې نړۍ په هر ځای کې چې وي کله چې بریالی کیږي د هواد له ویاړه ډک بیرغ یې پوګو وي.
کشور سرشانه هایش است.
د پارالمپیک د ویلچیر هندبال برخې لوبغاړي راهله نوري ازادي راډیو ته وویل
امروز خیلی خوشحال استم که
نن ډیر خوشاله يم چې افغانستان ای وی خزینه لوبغاړي وسو کولای چې برونز میډال ترلاسه کړي او دا ټول غونجونو ته چې د ورزش پاتې دي ډیر یو لوی امید دی.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې پر افغان خزینه لوبغاړو بندیزونه لري کړي څو په خبره دوی هم کولای شي په نړیواله کچه لوبې وکړي او لوی لاسته راوړنې ولري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر هم د زکی خدادادی د بریا تاریخي او د ښځو د مقاومت سمبول بللې ده. یو ان ایچ سی آر د اګست په 10 نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا لاسته راوړنه د ژوند بدلولو لپاره د ورزش د نه باور وړ ځواک ښیي. هم مهاله د یونیت سیار سازمان کمشنر فیلیپو ګرانډي هم په خپل اکسپرنا د اغلی خدا د دې بریا هیجانون کې بللې او ویلې دي چې هغه میلیونونو کډوالو ښځو ته د هیلې او ځواک پیغام ورکوي. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ هم د افغان ښځو لپاره تاریخي بریا بللې او ویلې دي چې خدا د دې دغه بریا څو ورځې وروسته له هغې ترلاسه کوي چې طالبانو د ښځو پر وړاندې نوی قانون صادر کړ چې د ښځو غږ په عامه ځایونو کې منع کوي. یا سازمان د اګست په دېرشمه په خپل اکسپرنا د دې سازمان د افغانستان برخې څېړونکي فرشتي عباسي له قوله لیکلي، سره له دې چې طالبانو په ورزش کې د ښځو ګډون منع کړی، ځکه خدا د دې د کډوالو ټیم لپاره د پارالمپیک لومړنی مډال ترلاسه کړ. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د ځکه خدا د دې بریا ته کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې د پاریس 2024 المپیکي سیالیو کې د دریو افغان جونو ورزشکارانو ګډون چې په بهر کې اوسېږي په رسمیت نه پیژندلی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر بیاځلې واکمنېدو وروسته دوی د افغان میرمنو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي فعالیت تر څنګ ورزشي لوبغاړو ته د دوی پر تګ او ورزش هم بندیز ولګوه.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر ځایي اوسیدونکي په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو لسم نه کار کول شکایت کوي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې
که مشکلات لري، خلک ستونزه لري، اکثریت وخت په زیاته کچه باندې انټرنیټ صحیح کار نه کوي، حتی انټرنیټ قیسه کو زیات.
دا حمدالله دی د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي چې اوس مهال په مرکز میدان ښار کې اوسېږي، وایي په سیمه کې مخابراتي شبکې په سم ډول کار نه کوي او اکثره وخت د خپلې کورنۍ، خپلوانو او دوستانو سره په اړیکه نیولو کې د ستونزو سره مخامخ کیږي. دې چې د کمپیوټر ساينس له پونځي څخه فارغ دی، ازادي راډیو ته د شته ستونزو او لامل پاړي داسې وویل.
خو خوند نشته دا واقعاً پر رضایت سره دا وایم نو د شبکو خوند نشته دا بل خصوصا د انټرنټ. دلته دا څه خاص نوې ټکنالوژي ته ضرورت دی، بعد نوې ټکنالوژي دلته کار باندې واچول شي، ځکه خلک له ستونزو سره مخامخ دي. خلک مشکلات لري، خلک ستونزه لري، اکثریت وخت په زیاته کچه باندې انټرنیټ صحیح کار نه کوي، حتی انټرنیټ قیسه کو زیات خلک لاسرسی هم ورته لري. حتی د رابطې په خاطر باندې دلته ډېرې کمزوره ټکنالوژي استفاده شوې، باید له نوې ټکنالوژۍ څخه استفاده وشي. دولت نه مې غوښتنه جدن دا ده، باید د وطن ته خدمت وکړو، بلخصوصا د وردګ ولایت ته د ټکنالوژۍ
د سید آباد ولسوالۍ ورها خوا د چک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرحمن هم د مخابراتي شبکو له کیفیت څخه شکایت لري.
په ځای کې شبکې شته دي، مګر ضعیف دي ډېرې. بعضې وخت موږ کریډیټ جمع کړو، بس په اتصالات شبکو کې خو بعضې کې ورک شي، باریبال یې خیر دک سیستم نه لري، انټرنیټي سیستم ډېر ضعیف دی او نور سیستمونه هم ضعیف دي. تلیفون چې پکې وسم نه وچا سم، ټلیفون کوي چا کور سوالی کې ما کاکا زوی دی، ما ټلیفون ورسکه بس غږ یې بند شي، بیا به واوري بیا ټلیفون ورسکه. نو ډېر ضعیف دي، سیستم هلته خراب دی، بعد هغه وشي اوغلو طرف ته همکاري وشي، جوړې شي، دا به ډېر ښه وي چې او خلکو ته خدمت وشي. نو دولت هم غوښتنه داده چې هغو ځای ته لاسرسی وشي او هغو ځای ته خپله ولاړ شي وویني. انشاءالله اوس خو عملیات دی، هر څوک تللی شي او هر څوک، هغه خلک هم جنګو ځپلي خلک دي، د هغو سره باید پل همکاري وشي.
د دایمیرداد ولسوالۍ اوسیدونکي محمد امین وایي اکثره وخت د ټلیفون کولو لپاره د خپل کور تر څنګ د یوې غونډۍ سر ته پورته کیږي او بیا په اړیکه نیولو بریالی کیږي.
په شبکو ستونزه خو دغه دي چې زموږ په ځای کې هېڅ تلیفون موبایل دلته کار نه کوي. کله چې موږ ته کوم مریض کوم مشکل پیښ شي، نو موږ داسې ځای ته ورسو چې هلته انتان کار وکړو، یا مثلا موبایل کار وکړو.
د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ورته ستونزو تایید وکړ. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او ټکنالوژي ریاست مسؤلین هم د خلکو ستونزې مني، خو ژمنه کوي چې دا ستونزې به یې ژر حل شي. د دغه ریاست رئیس نوراغا محاسب ازادي راډیو ته وویل
یوه لحظنې ټي ډي اف سایټونه منظور شوي دي، هغو ساحو ته چې هغو ساحو کې بېخي خدمات موجود نه وه. پیلنی ساختماني کارونه تر جریان لاندې دي او نور دوه سایټونه وه په سید آباد ولسوالۍ کې چې یو شیخ آباد کې وه او یو دنه مهرو کې وه د شیخ آباد سید آباد. نو هغه هم دواړه په دغه نږدې وخت کې دغه تیره میاشت کې فعال شوي دي. نو هغې سره هم د خلکو مشکلات ډېر حل شوي دي. انشاءالله چې دغه یوولس سایټو په فعالېدو سره به چې تر روان کال تر پایه پورې به انشاءالله چې فعال شي او 2G او 3G خدمات به په هغو ساحو کې وړاندې کړي د خلکو مشکلات به تر ډېره بریده باندې پوری حل شي دا مشکلات.
په میدان وردګو ولایت کې اوس مهال 15 مخابراتي شبکې فعالیت لري چې له دې وړاندې هم خلکو یې له خدماتو سر ټکولي او چارواکو یې د حال ژمنې کړې وې.